مشال ریډیو رزن کو مینا او سلامونه می ومنه د لسو بجو په خبرونه کې زو بشیر ګواخ اساسه هر کله کوم او لسو څخه تر یو لسو په دې خبرونه کې تاسو بیره به لري کوم درو دوونیز پروګرامونه به هم تاسو وړاندې کوو نو هیله ده چې تاسو واره لومړی به تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده د ګړې په سر کې موږ خبرونه وړاندې کوو بلید را سره دلته په سپیډو کې دی او په کاغذ باندې راته څه پیغام ولیکه هغه به بیا وروسته وایم خو راځئ چې اول د هغه نه خبرونه وایو.
وکیلانو اتحادیې د سپریم کورټ دوه ججانو خلاف د حکومتي ریفرنسونو واپس اخیستو غوښتنه کړې. د افغانستان بادغیس ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ کسان وژل شوي او برطانیې د ایران نیول شوي د تیلو بحري ټانکر په ضمانت د پرېښودو وړاندیز کړی. په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فایز عیسا او کې هغه پر ضد دي ریفرنسونه واپس واخلي. په دې کنوینشن کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه وکیلانو برخه واخیسته. د غونډې یو ګډونوال وکیل طارق افغان پرون مشال لري ته ویل چې جسټس قاضي فایز عیسا آزاد فیصله ورکړې دي
دغه ریفرنس واپس وانغستو نو د دینه پس په سند کې په بلوچستان کې په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سی کنوینشنونه کیږي او وکیلان به بیا یو واری د 2008 د مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د دوه ججانو د اساسو نه خودو په اړه ریفرنسونه جمع کړي ول چې په سپریم جوډیشل کونسل کې اوریدنه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لری کول وروستو د احتساب په عمل پختن راپورته شوی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته شاهد خاقان عباسی ویل چې اوس په دې قضیه کې د نواز شریف د سزا هیڅ جواز نه جوړیږي. د زیاته کړه چې دوی د عدلیې د فیصلو احترام کوي خو باید عدالتونه هم د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. خو د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم د جولای په 12مه ویلي ول چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سزا تر هغې نشي معطله کېدی تر څو اسلام آباد هایکورټ په دې معامله کې فیصله نه ورکړي. په خبر هایکورټ پرون د بشري حقوقو فعال ګلالي اسماعیل د مور او پلار پر ضد د ترهګری مخنیوي ادارې لخوا درج شوی مقدمه کې عرضي ضمانت منظور کړ. په دې مقدمه کې د ګلالي اسماعیل کورنۍ وکیل شاب خټک وای په اف آی آر کې پر هغوی له ترهګرو سره د مالی مرستو تورونه لګول شوی ول. بلخوا د ګلالي خور سبا اسماعیل بیګا مشر رته وویل چې امنیتي ادارې یې زوروي او دړه کې ورته ورکوي.
ګلالي څه غلطي کړې نه ده، کاغذ پیش دی نو کاغذ دی بیز خبره کړې ده. که زه یو سکند لپاره دا سوچو کوم چې زه څه غلط شوی دي نو بیا هم لیګلی هم تا هغه کس سره ډیل کې هغه کس په تو کورټ باندې خبره وکړي.
پولیسو په اف آی آر کې د ګلالي اسماعیل په مور او پلار ترهګر سره د مرستو او له بهره د پنګو خستو تورونه پوری کړې دي. د خیبر قبایلی ضلع تعلیم چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا سل استادان یا ښوونکي د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جالي برتیانو په تور لري کړي دي. د خیبر تعلیم څانګې مشر جدون خان بیګام مشال اړو ته ویل چې له پلټنو وروسته یې دغه استادان فارغه کړي دي.
او تقریبا د 92-94 نه د برتی شوی دي او تنخواه بند دي. په ګټم نه د مارچ 2017 نه تنخواه بند دي او د غرنګ مونږ نو کسان جبري ریټایر کړل چاګه نو کاری نه کوله.
د دوی په خبره په خیبر کې ټولې تعلیمي ادارې فعال دي او تر 15,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شوی دي. د پاکستان سینټ سیکرټریټ د چیرمن یا مشر لری کول لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په رابللو اعتراض کړی دی. پرون له سینټ سیکرټریټ خبر شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې رابللو لپاره دوه ریکوزیشن یا درخواستونه جمع کړي دي خو د دې تشریح نه ده کړی چې په کوم درخواست اجلاس راوبلل شي. بیان ځاتبي چې د اپوزیشن وضاحت وروسته به د سینټ غونډه راوبلي. د سینټ چیرمن لری کول لپاره اپوزیشن ګوندونو د جولای په 9مه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو او په متفقه توګه یې د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل بزنجو نمان کړی وو. واکمن تحریک انصاف ګوند هم د سینټ مرستیال مشر سلیم مانډیوالا خلاف تحریک کې عدم اعتماد جمع کړی دی. دا وخت په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه اکثریت لري. د افغانستان بادغیس ولایت په مرکز قلانو کې وسلوالو طالبانو پر یو هوټل برید کې لږ تر لږه څلور پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژلې دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ورځې مخکې په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ووم پړاو تر سره شو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای پنځه ځانمرګي بریدګرو د بادغیس ولایت مرکز قلانو کې پر هوټل برید وکړ. د په خبره وسله والو تر پنځو ګنټو پورې د هوټل محاصره کړې وه. د زیاته کړه چې درې بریدګر وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د روغتون چارواکي وایي د هوټل دوه میلمانه وژل شوي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د لسو امنیتي سرتیرو په ګډون شپاړس کسان درملنې لاندې دي. وسله والو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. برطانیه د ایران د تیلو بحری ټانکر په دې شرط پرېښودو وړاندیز کړی چې تهران به شام ته دغه جهاز نلیږي. دا وړاندیز د برطانیې د بارانو چارو وزیر جرمی هنټ پرون خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړ. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي ایران سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړي او زیاته کړه چې مثبتې خبرې شوې دي. د ایران د بارانو چارو وزارت د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو تصدیق کړي. خدای نه دی ویلي چې آیا ایران د دې خبرې ضمانت ورکړې دی چې د تیلو بحري ټانکر به شام ته لیږي او کنه. برطانیه په جبل الطارق کې د جولای په څلورمه د ایران ګریس ون په نامه د تیلو بحري ټانکر چې شام ته روان و نیولی وو. او اخری خبر د کرکټ درکو. نن د 50 اوریزه کرکټ نړیوال کپ سیالو فائنل یا پایلوبا د کوربا انګلند او نیوزیلند ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې کیږي. دا لوبه بعد په خبر لوبغ سره سم ماسپخین 2:00 بجې شروع کیږي. انګلند په سیمی فائنل کې دفاعي چمپین آسترالیا ته او نیوزیلند هند ته ماتې ورکړې وه. د کرکټ نړیوال جام آسترالیا 15 واري، هند او ویسټ انډیز 2 واري، پاکستان او سریلنکا یو وار ګټلې دي. نیوزیلند تر اوسه پورې د کرکټ نړیوال کپ نه دی ګټلې. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې ګلیا ستاسو خبرونه ویل په دې غړ کې د نو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پاکستان کې وکیلان وایي حکومت دې پر عدلي او ججانو فشارونه نه اچوي. په خبر کې ښوونځیو ته نه حاضرېدونکو استادانو په شړلو خلک خوشاله دي.
کوم سکولونو کې استادان نشته یا ټیچران نه راځي. په کار د چزمونګه استادان ټیچران او ټیچران چې کوم سرکاري دي چې دا په دی باندې ډیوټي شي.
قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه کې به هلته د ټاکنو په اړه و.
په دې وخت کې موږ سره دوه سوا او اتیا پورې امیدواران په میدان کې دي. په ټول قبایلی اجلاو کې د شپږو سیټونو لپاره
د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې جګړو په ماشومانو څومره اغېز کړی.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل ملګرو پسې ډېر خپه یم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پېښور کې د وکیلانو کنونشن وشو. دې غونډې ته د پاکستان له بیلابیلو ځایونو وکیلان ورغلي وو. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوو ججانو یا قاضیانو خلاف جمع کړي کیسونه واپس والي. دوی همدارز غواړي چې عدلي په صحیح مانو کې آزاد پاتې شي او حکومت یې په کار کې ګوتې ونه وي. دوی زیاته کړې که غوښتنه یې ونه منل شي نو احتجاجي تحریک به پیل کړي او بیا به سړکونه بند کړي. په دې اړه شاهین بنیر نور معلومات درته لري.
پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن او د وکیلانو د نور یو شمیر اتحادیو د سوري لاندې پرون مازیګر یو لوی غونډه یا کنونشن وشو. دې غونډې ته په وینا کې د وکیلانو د اتحادیو مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سپریم کورټ د دوو قاضیانو جسټس قاضی فایز عیسا او کې آغا پر ضد ریفرنسونه بیرته واخلي او د عدلیې ازادي دې یقیني کړي. په دغه اړه د وکیلانو د اتحادیې یو غړي او وکیل طارق افغان بیگا مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل په مشترکه کړهونو باندې دا کنونشن دلته کیږي. د سپریم کورټ د جج جسټس فایز عیسا خلاف چې حکومت کم ریفرنس داخل کړی دی هغې خلاف دي دا چې دا ریفرنس واپس واغستل شي، ځکه چې هغه یو آزاد جج دی او همیشه هغه خپلې فیصلې د دینو آزادي ورکړې دي. تو حکومت دغه ریفرنس واپس وانغست نو د دینه پس په سند کې، په بلوچستان کې، په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سی کنونشنونه کیږي. وکیلان به بیا یو واري د 2008 د مشرف خلاف چې کوم تحریک دی چلولې هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
کنونشن تا په وینا کې د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی وویل چې د قاضیانو پر ضد ریفرنسونه د سپریم جوډیشل کونسل سره د بدنیتۍ په بنیاد جمع کړل شوی دی چې ورسره په پاکستان کې د عدلیې ازادي او جمهوریت د خطر سره مخ کېدی شي. نوموړي زیاته کړه زمونږ د کنونشن د حکومت خلاف نه دی، دا د عدلیې د ازادۍ، د عدلیې د بحالۍ او د عدلیې سره د ناانصافۍ پر ضد دی. که چېرې مونږ په دې کې ناکام شو نو زیان به پاکستان جمهوریت او ادارو ته رسي، او کوم ملک چې په یو او یا کال کې هم خپلې ادارې جوړې نه کړل شي نو بیا دې الله حفاظت وکړي. د کنونشن په پای کې یو شریکه اعلامیه هم خپره کړل شوه. په اعلامیه کې تمه څرګنده شوې چې سپریم جوډیشل کونسل به د دوو ذکر شو قاضیانو پر ضد په ریفرنسونو غور وکړي او د عدلیې پر ضد د حکومت هڅې به ناکامه کړي. وکیلانو د یو بل قرارداد له لارې دا غوښتنه هم وکړه چې له وزیرستانه د قامی اسمبلۍ نیول شوي غړي علي وزیر او محسن داوړ د خوشې کړل شي او د خپل دریز وړاندې کولو لپاره د پارلمان ته راوستل شي. د یادونې وړ ده چې حکومت د جسټس فایز عیسا او کے کے آغا پر ضد روان کال د مے په میاشت کې ریفرنسونه ولسمشر عارف الوی ته وړاندې کړي وو چې هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل ته ولېږل. د ججانو پر ضد په ریفرنسونو کې تور لګول شوی چې ځینې جایدادونه لري خو د حکومت او عدلیې نه پټ ساتلی دي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته نن له مشال رډیو نشریږي، هله چې را سره وایو. په خبر کې چارواکي دا کوي چې د تعلیم سہولتونو برابرول لپاره ځینې داسې ګامونه اخیستي چې ورسره به د ځایي خلکو ګیلې تر ډیره پورې کمې شي. په دې کې د ځینو هغو استادانو له دندې لرې کول شامل دي چې سکولونو ته د دوی په وینا نه ورتلل. ځایي خلکو په دې کار خوشحالي ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې دې د هیچا سره رعایت نه کوي او خپل دغه ګامونه دې لا پسې کوټلې کړي. فرهاد شینواره په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر کې د یو انکوایری نه پس ګڼ شمیر غیر حاضر استادان د خپل نوکریو څخه لرې کړي دي.
نو یې کې د 101 کسان داسې راکړل چې دا موږ نه پیژندو، بیا مو 101 کسان په اخبار کې ورکړل چې دا کسان د موږ ته راشي انکوایری په جوړ کړه. نو په 101 کسان کې موږ میجارټي کسان وبسل. دویم ځل مو بیا یو نوټس ورکړو په یو اکثر میلو، نو تقریبا 83 کسان دا مکمل جالی دی، دریاتیا دا جالی کسان دی فیک دی. دا اوس پر دا پتم نو لگی دا چیار تا سو سوکی مونگ دیر انکواری وکڑا کونٹ آفیس تا معلومات واقعیس تا لی کونٹ آفیس وائی چا مونگ تا معلومات نشتا او تقریباً دا دی 92-93-94 نا دا برتی شوی دی او تنخی بندی پر گیٹم نا دی مارچ 2017 نا تنخی بندی او دا غرنگی مونگ نو کسان جبری ریٹائر کرل چا آگے نو کاری نا کولے او دی 21 کسان مونږ چدی دا ریمول فرام سروس کو چاګه ډیوټی نه کولا. دا رنګه زمونږ 1.2 کروڑ سمتنګ دا مونږ ریکوري وکړه د اگې ټیچرانو نه او د اگې کلاس فور او چوکیدار وغیرہ نه کالر نه چې اگې ډیوټی نه کولا غنه مو دا ریکوري وکړه.
نو موړه وای چې فاټاپ خبر پختونخوا ورګډه شو نو اوس دلته انډیپندنت مانیټرنګ یونټ یا د څار یو آزاد ادارې هم خپل کار پیل کړای چې د سرکاري مولا ملازمین په حاضرای او کار باندې نظر وساتي.
پنځه مشپګم امیاشت دلته مرغله د بقایده ویزیت کوي د باډې جمرود لانډی کوتل او اوس کو ماخل دی خیبر ته خپل دی ایم یو برتی هم شروع شوی دی. برتی به وشي نو دا میل او فیمل بدلتا ایم یو ل مانیټینګ کوي. خیبر د مونږ چې کم اقدام اخسته دی د سره تقریبا 99% زما ټیچر میل او فیمل ټول ډیوټیان شروع کړی دي او بل وسره دا چې د دې ځل چې کم مونږ ته انرولمنت ټارګټ راکړی شوی او نیو انرولمنت ټارګټ نو زه به دا وایم چې په ټول کې پی کې کې به پہلا نمبر نه بي دویم درم نمبر باندې به وي ولې چې مونږ د 25,000 نه ابو انرولمنت کړی دی. د علامت چې په خیبر کې سکولونه ټول فنکشنل دي.
د خیبر عوامي جرګې مشر شاکر شینوار وایي چې د تعلیم محکمې لخوا دغه ګام د ستاینې وړ دی.
چې دا ګوشت ملازمین دي چې دا کومې اوس فارغ کړه دی مونږه لکه دې ستاینه یې کوو چې دا یې خو کړه او آینده هم دا مطالبه کوو چې دا آی ایم یو چې دا کوم دا ټیم دی چې دا زر تر زر زمونږ ډیسټریک خیبر لم راشي او داسې په سکولونو باندې ګرځي چاپی وي چې کوم سکولونو کې هغه استادان نشته یا ټیچران نه راځي. په کار ده چې زمونږ استادان ټیچران او ټیچران چې کوم سرکاري دي چې دا په دې باندې ډیوټي شي زمونږ چې کوم اعلی چارواکي دي کی پی کی چې مونږ زم شو. په کار ده چې مونږ دغه سہولتونه راکړي چې کوم عام کی پی کی سکولونو ته دي. بیا په محکمې دلته نشته ټولې محکمې باید چې دلته راشي. افسران په پیښور کې ناستي نو کوم افسران چې پیښور کې نو هغه به زمونږ خلکو خدمت څوک نو دا مطالبه زمونږ دي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر کې د اوږدې بدمنې نه پس تعلیمي هلې ځلې پیل کړي او ران شوي سکولونه هم بیا رغوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دغه ایپ تاسو ډاونلوډ کولای شئ او زموږ خبرونه په اوریدل شئ. کچیرته په خبرونه اوریدو کې مشکل لري یا د ایپ ډاونلوډولو کې څه مشکل لري نو دا خبره موږ سره شریکه کړئ. موږ به کوشش وکړو چې مسله مو درها حل کړو. او کچیرته تاسو ایپ لرئ او کوم پوښتنه لرئ نو هغه هم موږ سره په ژوندۍ خبرونه کې موږ پوښتنه کوي شئ. موږ به کوشش وکړو چې پوښتنه مو جواب کړو. یو بل رپورٹ ته ورزو او هغه دا چې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ګلالی اسماعیل کورنۍ وای پولیس یې زوري. پر ګلالی اسماعیل تور دی چې د ریاست خلاف یې بیانونه ورکړي دي نو ځکه یې پولیس نیول غواړي. د هغې کورنۍ وایي پولیس غواړي چې پر دوی د فشار اچولو سره ګلالی ته ځان ورسوي. ګلالی په نامعلوم ځای کې پټه ده. په دې اړه د شاهین بنیری راپور اورو.
پیښور های کورټ د بشري حقوقو د نوموړي فعالې ګلالۍ اسماعیل د مور او پلار پر ضد د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا په درچوي مقدمه کې د هغوی عارضي ضمانت منظور کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د هغه په موکلانو ترهګرو سره د مرستې او له بهره د مالي پنګو اخستو تورونه پوري کړي دي. نوموړي د اف آی آر پاړه نور اوایل
اف آی آر کانټنټ زتا ست په ساده پښتو کې بیان کوم. نو هغه دا دی چې ګلالۍ اسماعیل ان جی او چلای او د دې ان جی او چې دا هغه ته د بهر نه پیسې راځي او دا چې د پښتون تحفظ موومېنټ سره همکاري لري. بیا مخکې لیکي چې دا پیسې چې دې لکه می راځي نو هغه دهشتګردو ته ملاويږي چې د دوی والد صاحب او د دوی والده صاحب چې دا داغي په نوم اکاونټونه موجود دي. په دې وخت کې د ګلالۍ والد صاحب او د ګلالۍ والده صاحبہ په ضمانت دي او پولیس هغه نشي ارست کولای.
خو بل خو د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ دغه تورن ردوي وای چې ریاست د ګلالۍ اسماعیل لخوا د بنیادی بشري حقوقو د دفاع لپاره د اواز او چتولو په بدل کې د هغې ټوله کورنۍ ته سزا ورکول غواړي. په نیویارک کې میشته د ګلالۍ اسماعیل خور سبا اسماعیل په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې په داسې کارونو سره د پاکستان استخباراتي او ریاستي ادارې د قانون او بشري حقوقو نه سرغړونه کوي.
ګلالۍ چې غلطي کړې نه ده کاغذ پیش ته نو کاغذ دې بیزې خبره کړې ده کزو یو سکن لپاره دا سوچو کوم جزا غلط شی وی دی نو بیا هم لیگلی هم تا هغه کس سره ډیل کې هغه کس په تو کورټ بځي خبره به کې یو نو دا خونه چې هغه ډرایور دی نو هغه ډرایور باندې به تر تشدد کې دا هغه ملګری دی چې کوم باندې ټارچر کیږي چې کوم دا هغه ابډکشن کیږي چې کوم کالونه دي ډیت تھریټس کی صرف چې دا هغه یاد ملګری دی یا فیملی چې کوم نه ډرایور دی یا زموږ مور پلار دی نو به تو هغه هغه سره چې متعلق کم هم خلک دي دا خو انتهایی کراس هیومن رائټس وایلیشن دا د ریاست ټاکټیک سپیچ په ګلالی باندې زموږ فیملی باندې پرشر واچي هراس کی
په دغه اړه چې مو په پیښور کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی په اړه د سویلو نه ډډه وکړه. البته د سی ټی ډی پولیسو د تانې یو چارواکی راته سدا سی ویل
دی د ګرنې دی یو سیکشن نه غبیا یی باندې ولاګو شه لاګی دلې دی در بار نتیګم پر ما غنټس دی غینو ورته پاندینګ دی
نو تاسو د اکاونټونو د دې په لاس راغلی یو یا ثبوت چې تاسو په بنیاد
دمو تاسو کوم نمبر درکو نه کی سره تاسو ډیټیل کې خبرې کوي تاسو پر کې د دې کې کیس کوم آی یو زی انویسټیګیشن اټیس دی هغه به تاسو په ډیټیل پوي کنه
د یادونه وردا چې پولیس لوړان دی د ګلالې اسماعیل پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې د ګډون او سرګندونو لکه بلا د هغې پر ضد د ریاست سره د غداري مقدمه درج کړې دي. ګلالې اسماعیل د تیرې سمودې نه پټه دا او کورنۍ وایي چې هیڅ تماس ورسره نه لري.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو د مشال ریډیو تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري په دې خبرونه کې تاسو بلابل رپورټونه اوري اوس اسلام آباد ته ځو او دا غزنې رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی پر حکومت یو ځل بیا نیوکه کړې دي او هغه ویلې دي چې په کار د نو شریف ځکه له جیله خوش شي چې هغه ته سزا او روون کې کم جج یا قاضي چې و هغه له دندې لرې کړل شوی دی. په دې اړه د سیرا زهیر څخه نور تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی ویلی د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د ویډیو راتلو او بیا د خپل عہدې لری کول وروسته د نواز شریف د سزا سره جواز پاتې نشو نو باید چې سپریم کورٹ په دې معاملې نوټس واخلي.
اس معاملې کے بعد جو
دیوئی ددی معاملی رستو چی کم مقدمت و نواز شریف سے دا سزا و آغا خو پا مکمل توگا ختم شوی او پا دی کی اس شک پاتی ندے کچی تش کنون دے احتساب کم معاملہ دا پا دی شکون پیدا شوی او مون دا عدالتون احترام کوو او غوارو چی دا پاکستان دولس اعتماد پا دی عدالتون باندی پا زیوی او دا زکر چی دی ویڈیو ډیر زیاد شکون پیدا کری او یواز دا مقدمہ نبلکی هر مقدمہ مشکوک شوی زکر چی حکومت دا جج اغیستے شی نو نور ججان هم اغیستے شی پبل جج ہم فشار اچولی شی او اغا ہم بلیک میل کولی شی مشال ریڈیو جی پپے خور کی دا قانونی اور سیاسی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نہ دا مسلم لیگ نون پدی دریز و پختل چی قانون اوین پدی سوائی نو داغ ویناوا
سپریم کورٹ چوز دا کم ایکشن واخستو اسلام آباد ہائی کورٹ آگئی دا ریکمینڈ کرا چی دا سڑے دلری کرلے شی آگئی دا گوری لگیا دی چی دا ویڈیوز آگا سی ویڈیوز ندی چی دا کم متعلق سڑے بڑے لوی شک تی پری وطے شی چی دا ویڈیوز کی دے شی چی دو نمبر بھی دا پدروگا جوڑی شوی بھی نو مختصر خبر دا یو جج چې هغه په دغه ویډیوز کې باقاعده تکرار کوي چې هغه د نواز شریف فیصله په غلطه ورکړې وه او په هغه بنیاد باندې های کورټ هغه د خپلې عہدې نه هم لرې کوي نو د هغه د هغه فیصلې هیڅ اهمیت نه پاتې کیږي.
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حالت داسې ښکاري چې دا معامله به اوس ختمه شي.
کومې خبرې نورې راغلي هغې نه دا ثابته ده چې جج چې کوم دی نو هغه غیر جانبداره نو پاتې شوی ده هغه کردار ټیک نو پاتې شوی. بیا دویم خبر دا ده چې د مسلم لیگ نن د اړخه ولې دا کوششونه کیږي دا پریس کانفرنس ولې بار بار کیږي نو د دې ټولو خبرو نه یو خبر دا ده چې دوی ما په خیال باندې خپل دباو جاری ساتي. دباو په دې باندې جاري ساتي چې دا دباو چې کوم دی یو خو به په ملک کې ټیمپو جوړه کی چې میاں نواز شریف خلاف چې سو شو نو هغه ټول د بدنیتۍ په بنیاد باندې شوی دا ټیک انصاف نو. خو د میاں نواز شریف د خوشی کېدو خبرونه را روان دي او داسې ښکاري چې به خوشی شي او کېدی شي چې بیا ملک نه بهر هم لاړ شي.
بل پلو د جولای په 12 د قانون او انصاف وفاقی وزیر فرغ نسیم په خبری غونډه کې ویلی وو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د آل عزیز یا سټیل مل لړکی سزا تر هغې نشي معطل کېدی تر څو چې اسلام آباد های کورټ ونه وایي چې جج ارشد ملک تر فشار لاندې دغه فیصله ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
اور دن کو تسے مشال ریڈیو ہو رہی دا خبر پختونخوا لس جبی پا ختم دو دی دا جبا و تعلیم پر مختگ داری الف بیت مشر زبیر توروالی دا خپلو چرن پا پیلا که بیل دی چی پا خبر پختونخوا شمالی علاقو که تر طول و زیاد جبی چشمیر دو دیر شو ترسی گی ویل کی گی پا دیرا دا گلایاز ریپورتور.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بیتی مشر زبیر توروالی د سیړونو وروسته مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بیتی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات دو دش جبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې سلرش جبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 جبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
نو دغه لیټریچر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمیږي. هغه تر دا د ساينس او د کلچر د دنیا د پارې غټ نقصان دی. ذریعہ دا وینا یو ذریعہ نه، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمیږي.
ژبپوه او څېړونکی خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزې وشلېږي، او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د یو ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیتی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
د خلکو به توجه وشي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه وشي او دا ژبې رو رو دا د دې باندې
په پاکستان کې د ځین نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې 15 ژبې مقامي دي او 8 بهرنی دي. په دغه کې شپږ اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمال شمالی علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پل پروتو علاقو کې وی ژبې په ختمی دو دی. د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي چې پکې 1518 ژبې ورکې شوې دي. په هغه سیړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دین کو تسی مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو ڈاٹ کام نے ہم زمخ پرون ہم دا اس روانی دی اور دلے ش لسنی بھی بجی شی رازی ل گلیس خد خبرن لنڈی زور
په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فایز عیسی او کې کې هغه پر ضد دي ریفرنسونه واپس واخلي. په دې کنوینشن کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه وکیلانو برخه واخیسته. د پاکستان حکومت د سپریم کورټ دوو ججانو د اساسونو خودو په اړه ریفرنسونه جمع کړي ول چې په سپریم جوډیشل کونسل کې اورېدنه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکف افغاني وزیر اعظم شاه خاقان عباسي وایي د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لوی کولو وروسته د احتساب په عمل پوښتنې راپورته شوې دي. نموړه دا خبر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه ته کړې. په خبر هایکورټ پرون د بشري حقوقو فعال ګلال اسماعیل د مور او پلار پر ضد د ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا درج شوې مقدمه کې عارضي ضمانت منظور کړ. په دې مقدمه کې د ګلال اسماعیل کورنۍ وکیل صاحب فتح وایي چې په اف آی آر کې پر هغوی له ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلې دي خو د ګلالې کورنۍ دا تورونه ردوي. د خیبر قبائلی ضلع تعلیمی چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا 100 استادان یا ښوونکي د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جاري برتیانو په تور لیدل کړي دي. دا خبره د خیبر د تعلیم څانګې مشر جدون خان پیزا مشال رډیو ته کړې. د پاکستان سینټ سیکرټریټ د چیرمین یا مشر لرې کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې رابللو په اړه کې راسپړلې دي. پرون د سینټ سیکرټریټ پر شوي بیان کې خبر پاڼه کې شوې دي چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې رابللو په اړه دوه درخواستونه جمع کړې دي خو د دې تشریح نه کوي چې په کوم درخواست اجلاس سره وبلل شي. د افغانستان بادغیس ولایت په مرکز کلانو کې وسله والو طالبانو پر یو موټر برید کړل. تر لږ څلور پولیس والا او دوه ملکي وګړي وژل دي. طالبانو د دې برید حوالی منلې ده. برطانیې ته ایران د تیلو بحري ټانکر په دې شرط سره ښودو وړاندیز کړی چې تهران به شام ته دغه جهاز رانیولي کېږي. دا وړاندیز د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی خان پرون خپل ایراني سیاست محمد جواد ظریف سره په ټلیفون خبرې کړې. او نن د 500 اوریز کرکټ نړیوال کپ سیالو فائنل یا پایلوبا د کوربا انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې کیږي.
اوریدونکو ګلایا سسته د خبرونو لنډیز وای مشال ریډیو ته غوږی اوسم د قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه ته ستوړند کو. د خبرونه ته احمد شاه زمي جوړی.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال په مې میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وکړل سو نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو صوبایي انتخابات په اړه بحث شوی دی. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 35 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون ختم کړل سو. هغه وخت دا سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وي او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولی. دا سیمې د پاکستان په قومي اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. په 25 آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2013 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسون په قبایلي سیمو کې حلقه بندیانې وکړې نو د قبایلي سیمو لپاره د صوبای اسمبلی 14 عامي چوکۍ، 4 د ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ او 1 د اقلیتونو یا لژکیو لپاره ځانګړي چوکۍ وټاکل. ټاکل شوی چې دا انتخابات د جولای پر 6 وسی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې د شپاړس عامو چوکیو لپاره څه باندې 400 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو چې 280 میدان ته راوتلي دي.
په دې وخت کې موږ سره 280 پورې امیدواران په میدان کې دي په دې ټول قبایلي اضلاعو کې د شپاړسو سیټونو لپاره. په دې وخت کې دا تقریبا موږ سره 150 زنانو کاغذونه جمع کړي وو د مخصوص نشستونو لپاره. نو په هغه کې چې کوم کاغذونه مسترد شو د هغې نه بعد موږ سره په اوس په دې وخت کې 8 زنانه چې دي نو هغه په میدان کې یو قسم دي چې د بیا په دې بنیاد باندې بیا الیکس کېږي چې کله یو پارټي د خپلې جنرل نشستونو باندې بګرې تقسیم کېږي چې هغې سوره سیټونه واخلي د هغې په بنیاد باندې به د هغه پارټۍ زنانه الیکس کېږي په سپلای کې. او دغه شان موږ سره په چې کوم د اقلیتي نشستې یو هغې لپاره هم موږ سره سلور امیدواران په دې وخت کې په دغه کې دي.
د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی چوکۍ له 2 تر 3 ټیټکل سوی او د سینټ برخه په خیبر پښتونخوا کې اعزام سو. خو د 2019 کال په مې میاشت کې د قبایلي سیمو منتخب پارلماني استازو غوښتنه وکړه چې د دوی د قومي اسمبلی 2 چوکۍ دی پر ځای پریښودل سي او د صوبای اسمبلی دامو چوکۍ شمیر دی 40 ورسي. په مغه میاشت کې د شپږشتم آئینی ترمیم په بڼه دغه سپارښتنه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ ومنله او ټاکل سوی چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به په دغو سیمو کې پر همدغو چوکیو ټاکنې وسی. که څه هم په عمومي توګه کاندیدان یا امیدواران تر انتخاباتو وړاندې له خلکو د رایې راجلبولو لپاره غونډې او جلسې کوي، خو په قبایلي سیمو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې حکومت د دوی په ګڼو سیمو کې شاوخوا یوه میاشت یو سلسله 40 دفعه لګولې وه چې تر مخه یې پر ولسي غونډو بندیز و. د دوی په وینا دوی نه پرېښودل کېږي چې انتخاباتي کمپاین وکړي. د جمال داوړ په نامه یو کاندید په دې اړه مشال رادیو ته ویلي وه
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 2044 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته ورسره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپینو کې یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل څه ته هم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي. او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي. نو په دې پسې به خپل تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي، کدا دوی بلاک کوي نو دا دوی سم میسج ورکوي. زما په خیال خو صرف او صرف یوازینی مقصد یې دا کېدی شي چې دوی د الیکشن دپاره خنډونه جوړوي.
پر دې سربیره د اسدالله په نامه یو کاندید وایي حکومت یو خوا د انتخاباتو اعلان کړي او بل خوا یې پر جلسو بندیز لګولی دی.
ڈی سی نارت چیکیم دفاع 144 سے نافذ اولی اعلان یہ کڑا رہا دیمی بھرپور مخالفات کی ہو یقیناً ڈیر افسوس خبر پیو طرف الیکشن اعلان کڑا تھا بل طرف پنجے کا سونے یا پہ اجتماع بندے پابندی پر جیل سے تقریر بندے پابندی دا سول پہ رکے دیجیے الیکشن امیدواروں دا پل کمپین سرنگ جاری ہوئی ہوتی بل مش کو دیتا خوشی دیجیے فاٹا مرجر وشو اس وی خال کی تازودی ملاوشی ہو چکیم نیرا پاکستان سے قانون دا وہ سہولیات کیا ہوئے مشتا ملاوشی ہو یہ کینڈیڈیٹ سے کمپین نہ سیکھ رہا ہے نیرا عوامی تخصاص ہوتی ملاوی وطن نہ نیرا تیارے پلیری نبی آئی سیاسی غاشی حال زلی شریف سے سارا امن بحال کیزی.
پر غونډو او جلسو دا بندیز په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لګیدلې وو او ځای انتظامی چارواکي وایي چې د دې لامل امنیتي ستونزې دي. چارواکي زیاتوي دوی نه غواړي کاندیدان یا د هغوی پلویان د یوې ممکنه حملې ښکار سي. په دې لړ کې په دا ورسوي کې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل افریدی یوه اعلامیه جاري کړه چې انتخاباتو ولاړ نماندان د محتاط اوسي ځکه چې د دوی ژوند ته خطر پېښېدلی سي. په دې غبرګون کې یو شمېر نماندانو د دې اعلامیې غندنه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي د رڼو ټاکنو مخه ونیسي او خپل د خوښ کاندیدان بریالي کړي. په دې اړه یو کاندید تاج وزیر وایي
اوا کاسون دا وزیر کو چې چاته تریټ دی دای دا نوټیفیکیشن دا سنو کو چې ټول کاندیډیټ تا تریټ دی دا چې وون تا تریټ نشتا دی څو کو بوسی او چا بن الیکشن غاټی اده مشتا وضاحت وکو مشه دا شی بالکل غندنه کی چې بالکل دا سه شاینشت د کمپین په وخت کې 10 آلات یا 10 نوټیفیکیشن بالکل خوانه کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي په کمپین اثرات اچوي کم اس کم حکومت دا نه دو کو چار چې شفاف الیکشن کو 10 نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
په قبایلي سیمو کې د صوبای اسمبلی انتخابات ته ولاړ یو شمېر کاندیدان تور پورې کوي چې انتظامیه غواړي د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي امیدواران په انتخاباتو کې بریالي کړي. نو له همدې کبله یې پر غونډو بندیز لګولی. خو د دې ګوند یو غړی او کاندید جمشید وزیر بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پر غونډو بندیز د دوی کمپاین هم اغیزمن کړي.
کچیر ته نور کینڈیډیټ ورنا متاثر دی بالکل دت کرا ایف ٹی آئی اولا سکیم کینڈیډیټس تھی ہاں ہاں دغه دفعه 144 نه متاثر دی آہ کلم کولا نه گیدرینګ کړای شي نه مطلب جلسی کړای شي میز ګورنمنٹ نا دغه ریکویسټ کی چې الیکشن نه پسر راون دی څومره کینڈیډیټس کی هغه ته تیرا تیرا دی کمپین مقاور کو الیکشن د پستفا او طریقه سره وشي د ځنې کسان دغه تورونه لګی چې دغه ایف ٹی آئی خپل ځون تلیار همر کول دی دا سره خبره نشته دی ایف ٹی آئی هم د سره سره
بلخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 9 اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې یو سل څلور څلوېښتمه دفعه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا نظامي چارواکو په غونډه کې وسوه. تر غونډې وروسته د کمیشن ویاند الطاف خان مشال رادیو ته وویل چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړ چې انتخابات ته ولاړ کاندیدان وکولای شي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسی غونډې وکړي.
الیکشن کمیشن په دې لړ کې د پروینشل ګورنمنټ سره مسلسل رابطه کې وو. دا یو تر نوټس او تور غل الیکشن کمیشن 244 خو به ابسټریکټ کی دا چې کوم د انتخابي حل زلي دا بټول ابسټریکټ کی دا بودري یا زه تاسو دا 144 چې دا فورن لري چیف الیکشن کمشنر ته موږ ویل شو چې دا 144 هغه لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون پر 28 یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل سی و چې په قبایلی سیمو کې به راتلونکي انتخابات د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د جولای 13 بیا تر 28 نیټې پورې به د قبایلی ضلعو د رای ورکولو په ټولو 2000 مرکزونو کې پوځي سرتیري ګمارل کیږي. د انتخاباتي کمیشن دا ګام هم د ګڼو کاندیدانو او اپوزیشن ګوندونو له توند خبرګون سره مخامخ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په دې اړه د جولای پر 15 په پېښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې پر غونډو بندیز او د پوز ګمارل د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګټه تر سره کیږي.
سیکشن 144 کے مطابق ہمارے امیدواروں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں
یو سل سلور سلویختم دپا زمون او د مخالف گوندونو پزت کارول کیږي. دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګری زیاته وه نو هغه وخو په پولینګ سټیشنو کې د ننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پیښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده. نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي
کی میرا اداره به یا آپ کا اداره به عمران کے لیے کیوں متنازعه بنایا جا رہا ہے.
یو شمیر کاندیدان هم د پوز ګمارنې ته د شک په سترګه ګوري او غوښتنه کوي چې پر ځای د لیویز او پولیس سرتیری و ګمارل سي. یو کاندید سید خان وای چې انتخاباتي پروسه پوسه حواله کول انتخابات متنازعه کوي او دا اقدام د یو خاص ګوند چې مطلب یې له پاکستان تحریک انصاف څخه دی په ګټه تمامیږي.
ساتل حفاظت ساتل فوج دا بیل خبره ده او الیکشن فوج دا حواله کول دا بیل خبره ده. دوی خو یې الیکشن نه فوج حواله کړی او پولینګ بوټ کې دنه چې فوجیان ولاړ نو دا بیا الیکشن نه دی. دا بالکل سلیکشن دی او زما په خیر باندې دی له ټول سیاسي پارټو له دې الیکشن نه بایکاټ پکار دی. پولینګ بوت کې دننه سیکورټي د فوجي اهلکار ودیږي او سیکورټي چې ټوپ لري ساتي سیکورټي خو د مخکنه په قبایلي علاقو کې فوج ته والا ده او هغه په ارزه کې دی په چې کوسل باندې دی په نور ځایونو کې دی تورې لیکنه هغه ته والا کول دا بالکل ریزلت چې کوم دی دا به اثر انداز کیږي او دا مخکنه الیکشن هم دی خبري ثبوت دی. مخکنه آزادانه الیکشن نه شوی مخکنه الیکشن متنازع دی مخکنه باغ کې
په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې سوي عام انتخابات هم د پوز په امنیتي څارنه کې سوي ول چې وروسته اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکې پر کولې چې د رایو د شمیرلو پر وخت پوځي اهلکارانو له یو شمیر پولینګ سټیشنو څخه د دوی نمائندگان بهر ایستلي ول او د خپلې خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو پوز بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د دوی کار یوازې امنیت پر ځای ساتلو. اخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې پر پولیس او لیوي سربیره پوځ د امنیتي عملونو لقبل ګمارلې او کمیشن برنې ټاکنې باوري کوي او د هیڅ عملاتړ به نه کوي.
دا د عوامو د وټرانو او د امیدوارانو د حفاظت لپاره د غیر سکیورټي د انشور کول لپاره دا تعینات شوی دا او بعضي افغان په دې باندې چې پولینګ بوت کې دنه بچی کندې یعنی د پاک فوج ځوانان بنی یلته کې چکم سینسیټیو پولیسټیشن دی زیات نو هغه کې خو دا چې د دې دغه ویو خو چې عام کم پولیسټیشن دی کې به د سر بهر دی چې یعنی کوي موږ خو موږ د ټول پاتیانی او ټول امیدواران په یو دغه کې دي
اغبل اور انصاف کارڈ تقسیم دو اغی باندې الیکشن کمیشن نوٹس هغه سری غیر کو کړی دی او وزیر اعلی هاوس کې دغه رنگی غالبا په کورما کې دی یا وزیرستان کې نو دا دغه چې کم کم مخه ته زمونږ راځي سر کمپلینټ راځي یا مونږ څه وینو نو هغه د حکمران جماعتوب دی نو هغه متعلق مونږه سخت ہدایات او سخت نوٹس اخلي.
سویل احمد خان زیاتوی چې انتخاباتو د څارنې لپاره د پاکستان د آزاد او شفاف ټاکنو شبکې 2000 غړو ته کارډونه ورکړي او د دې انتخاباتو د څار لپاره یو شمېر نور کسان هم درخواستونه ورکړي چې دوی به ډیر ژر کارډونه ورکړي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او ټلیفون د اسانتیاو په اړه معلومات درکړو. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
دا سولے پر لو
اردن کو سڑی مشی ز بشیر گواخیم. دا جولای په ومه او اتمه په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمی خبرې نه وی خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کې دوی ته د لار هواره کولو هیلې پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد لوجې خلک کورونو پرې خدو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي. د داعش پر فعالیت او خلکو ته تی ورپیخو خطرونو باندې غږیږو خو لومړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وایي امریکایان ورسره د هغه هوکړلیک متن شریک کړی چې دوی د طالبان سره موافقه لپاره تیار کړی دی. یو افغان چارواکی د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خبرولو په شرط د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مهالویش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکراتو او اوربند په اړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحلهوار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9مه د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوې خو لا هم اخیری پریکړې ته رسیدل پاتې دي. دا محل ناټو په افغانستان کې نږدې 4000 پوځیان او سلاکاران لري چې ډېری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې پوځیانو ویستل لپاره د یو مهالویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوویستل شي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت سره لکیناسو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنی خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارپو حاجی سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لوی ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغمده خوشبینه دي اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده د دغه تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ و هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی بی خوال لچو میشتو راهیسی ده امریکانو سر خبری روانی ساتلی دی. ده افغان سیاستوالو سره هم په دی شرط خبری اوکلی چه هر چوک با پا خپل شخصی حسیت ده قطر پا دوحه که ده جولای دومی او اتمی پا غنده که برخاخلی. یعنی لکابل ورغلی کسان بعد ده افغان حکومت آسازی توب نکی. تر دې غونډې وروسته په پریکړه لیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس ستانکزي مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړه لیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وایي بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي، د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لږکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښایي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونکړي، د حکومت د طرفه استازو هم کولی شي چې توافق ونکړي، مګر داسې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. لکه د افغانستان د ولس 3.3 میلیونه نفوس بهتره نسانه د عام ولسنا نشته، نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
اوریدونکو زه بشیر گواخ یم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسلواله ډله ده چې د افغانانو ژوندۍ ګواښلې ده. دوی په کونړ ولایت کې خپلو فعالیتونو ته ډیر زور ورکړي. له هغه ځای روح الله انوري اورو.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل مرګوب سي زه خپایم دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچی کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورۍ سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې و، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خپه یم، دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یوه خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوند هم ښه نه دی، نو پردو کورونو کې زندګي ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، په کوټه ورکړې ده، دوی جوړه کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وایي بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه یې د ماما په حجره کې اړولی دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنگونه او لانجې وي او کونجې وي او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د وزرا کې ناست یو جنگ د لاس را ووتلو نو د کرایې وسم نه کیږي او نور مې هیڅ شي وسم نه کیږي مالونه هم پاتې دي بستارې هم پاتې دي سم را وړي دي او سره نه پاتې ډېر فرق دی هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند تیرېدو به دلته خود مشکلات سره ځکه مخامخ شو یو ډیره د ورو د خلکو تکلیف دی
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي د قمچی کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسم
چمند کلا ژوند زرول کې جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو هریو بند سپرلی بہی شمیر پلی پٹی خستہ باغنا لرو تنگو تنو پشان کلا تسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو سچ مینا محبت پل مالیا تو سچ مینا